ماده تکل با شما. سلام آقای تکل.
ډیر زیاته مننه کوم امید مرزبان. قدر منوریدونکو تاسو ته سلام وړاندې کوم. ته راتلونکو یو ساعت خبرونه اوریدو ته خراغ لست. د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادۍ رادیو مجله 19 پروگرام خبريږي. خو په لنډه خبري برخه کې به د بدخشان د یو سیمیز مقام څرګندونې واوري چې وای د یمګان ولسوالۍ له سقوط وروسته د دې ولایت نورې ولسوالۍ هم اوس له امنیتي ګواښونو سره مخامخ دي. تر هر څه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید کمال شاه عارف چمتو کړي.
سر کې هم د خبرونو سرچې کې د افغانستان د دفاع وزارت وایي د بدخشان د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیاتو سبب باندې 12 وسلوال وژل شوي دي. د افغان حکومت اجرا رئیس عبدالله عبدالله د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د دوه اړخیزو همکاریو پر پراختیا خبرې وکړې. او د اوکرين وطن پوځیان هغه وخت وژل شول چې دغه هیواد په ختیځ کې موټر پر یو شخصي ومین ور برابر شو. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د بدخشان د یمګام ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره په پوځي عملیاتو کې څه باندې 12 وسلوال وژل شوی او ګڼ نور ټپیان شوی دي. د دغه وزارت یو ویان دولت وزیري ازادي رادیو ته ویل چې په دغه عملیاتو کې چې له شنبې راهیسې پیل شوی افغان قواو ته زیان نه دی اوښتی.
عملیات روان دي. تر اوسه پورې موږ پرسونل د مرشدینو مراد ور دي. ان شاء الله ډیر زل مشکل تر پای ته کې کېدل شي.
وسلوال طالبانو د خپل ملګرو د تلفات په اړه سند ویلي. د بدخشان یمګام ولسوالۍ د شنبې په ورځ د دولت وسلوال مخالفینو لاسته ورغله. په همدې حال کې د بدخشان د سولې د کمیټې رئیس وایي د دې ولایت څو ولسوالۍ لکه جرم، کیران، منجان او بهارک له جدي امنیتي خطر سره مخامخ دي. د افغان حکومت اجرا رئیس عبدالله عبدالله د تاجکستان له ولسمشر امام علي رحمان سره د دوه اړخیزو همکاریو پر پراختیا خبرې وکړې. د راپورونو پر اساس ښاغلی رحمان ویلي چې تاجکستان تل د افغانستان ملاتړ کوي او دا پروسه به روانه وي. تر دې مخکې ښاغلی عبدالله د تاجکستان له صدر اعظم قاهر رسول زاده سره د دوه هیوادونو ترمنځ د همکاریو په باب خبرې وکړې. دواړو لورو پرون یو غټه اعلامیه هم لاسلیک کړه. د تاجکستان په پلازمینه د شنبې کې د ازادي رادیو د تاجکي څنګه مسؤول خورشید همدم د افغانستان او تاجکستان د ګټي اعلامیه په باب معلومات ورکوي.
در بحث‌های اقتصاد و تجارت انرژی
دی وای د دوړو هیوادونو د اقتصاد تجارت انرژي او بو د راز د علمي او فرهنګي اړیکو په باب او د امنیتي همکاروي په اړه د سو پریکړو او تړونونو د ملکي دوه غشتنه وکړه. چنګار وسو چې په دې سوداګرۍ او اقتصادي برخه کې باید د دوړو هیوادونو همکاري زیاته کړي.
بهتر میاني دو کشور او ساختارها ایجاد بشوي.
ایجرا رئیس بنن د اوبو په با په یو نړیوال کانفرنس کې چې په دوشنبه کې جوړیږي ګډون وکړي. د افغانستان ایجرا رئیس او ورسره ملګری هیئت یې د یک شمه فورست تاجکستان ته ولاړ. د کندهار چارواکي وای درې تنه مشکوک وسلواله د دې ولایت پر دولتي تایساتو د بریډ د طرحې په تور نیولې دي. د کندهار د مطبوعاتي دفتر د اعلامیه پر اساس په دې ډله کې دوه د کندهار او بل د زابل ولایت اوسیدونکي دي چې غوښتل یې د کندهار پر دولتي ادارو ترستي انتحاري او نور بریډونه وکړي. اعلامیه وای چې نیول سو کسانو پر خپل جرم اعتراف کړی دی. بیا هم شرغلست. د اوکرين وطن پوځیان هغه وخت وو وجل سول چې دغه هیواد په ختیس کې موټر پر یو شخصي ومین ور برابر سو. د اوکرين د پوز د فیسبوک د فانی د پیغام پر اساس پیښه د دونیسک شهر په 15 کیلومتري کې چې د روس په لو بیلتون غشتونکو مهم مرکز ګڼل کیږي سویده. په دې پیغام کې ول سوي چې دغه مین د بیلتون غشتونکو لخوا شخړه سوی وو. خو بیلتون غشتونکو د دې پیښه په اړه څه نه دی ویلي. کیفای اورس له هغه چې په فبروري میاشت کې په مینسک کې د اوربن موافقه سوی د اوکرين په ختیځ کې تر سلو زیات اوکرایني پوځیان او 50 ملکیان وژل سوی دي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان چې د اوکرين په ختیځ کې د سارني ماموریت پر مخ بیاي وای له اوربن سرغړونی په زیاتیدو او جدي کې دوی دي. د ایران خبری اژانسونه وایي د دغه هیواد چارواکو د پخوانی ولسمشر یو مرستیال د نااعلان سو تورون لکبل نیولې دي. د قضایه قوې ویان غلام حسین محسنی ویلي چې حامد بقایي پرون نیول سوی دی. په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړل سوی. بقایي په اجرایي چارو کې د پخوانی ولسمشر محمود احمدی نژاد مرستیال و. د سوریه فعالان وای د ادلب ولایت د شمال ویدیس پورې وشارګوټي د دولت هوایي بریدونو نسل وشکسان او وجليدي. د سوریه د بشری حکومت د څار ډله چې مرکز یې په بریتانیا کې دی وای دغه حمله پرون په جنودیه شارګوټي کې سوي دي. دغه اداره وای په وجلسو کې شپږ ماشومان او څلور ښځې هم شامل دي. د ادلب ولایت زیاتې برخې په ورستوي پالقاعده پورې د تړلې ډلې ال نصر جبهې په ګډون د یاغانو د ډلو ټپلو لاسته ورغلي دي. د نړۍ د اوه صنعتي هیوادونو د ډلې یا جی هفت مشرانو د مسکو پر خلاف د بندیزونو د شدیدولو خبرداری ورکړ. په روسیې دغه بندیزونه د اوکراین په ختیځ کې د مسکو د رول له کبله لګول سوي دي. د بریتانیا، کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان او د امریکا د متحده ایالاتو مشران د خبرداري په هغه اعلامیه کې ورکړ چې پرونې د جرمني په جنوب کې د خپل دوه ورځنۍ غونډې په پای کې صادر کړه. په دې اعلامیه کې راغلي چې د دغو بندیزونو دوام باید په دې پورې تړلی وي چې د مینسک موافقه څومره عملي کیږي او د اوکراین د حاکمیت حق ته څومره درناوی کیږي. که څه هم د اوکراین د شخړې شکل لورو په فبروري میاشت کې په مینسک کې د اوربند پر موافقه سلا وکړه چې له دغه اوربند ډېرې سرغړونې سوي دي. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر وای ډاډه دی چې د اسلامي دولت یا داعش تورستي ډله به له عراق شړل کیږي. بارک اوباما په جرمني کې د جی او ډلې د غونډې په څنډه کې د عراق له صدر اعظم حیدر العبادی سره په کتنه کې وویل چې موږ له هغو سیمو د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ایستلو کې د پام وړ پرمختګ کړی چې د دوی اعلان کړی وي. اوباما په عراق کې ځینې موجود ګواښونه تایید کړل خو ژمنه یې وکړه چې د امریکا متحده ایالات به د عراق د امنیتي ځواکونو روزنې او ملاتړ ته ادامه ورکړي. عبادی له اوباما او د جی له اوو مشرانو مننه وکړه چې د داعش په وړاندې د ده حکومت ملاتړ کړی دی. دا و د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
د ازادي راډیو خبرونه او ریقدر منوریدونکو مخکې هم یادونه وشو چې د دې خبرونه په زیاته برخه کې د ازادي راډیو مجلې 19 پروګرام خبريږي چې ادبي او کلتوري او همدارس هنري بحثونو ته ځانګړی پروګرام دی. خو له هغه مخکې په داسې حال کې چې د بدخشان د امغان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات پیل شوي دي. د بدخشان ولایت یو سیمیز چارواکی وایي د دې ولایت څو نورو ولسوالیو ته هم جدي امنیتي خطر متوجه دی. د بدخشان د سولې د کمیټې رئیس وایي حکومت تدابیري اقدامات نه کوي نو ځکه دا خطر د پراخېدو په حل کې دی. خو د دفاع وزارت چارواکي وایي ډېر ژر به یمګان ولسوالۍ د دولتي ځواکونو لاسته ورشي. په دې اړه د سالم محمد صالح په راپور کې نور تفصیل واورئ.
د بدخشان د سولې د کمیټې رئیس وی د دې ولایت څو ولسوالۍ له جدي امنیتي خطر سره مخامخ دي. عبدالواحد خطیبی چې مخکې د بدخشان د ولایتي شورا رئیس و ازادي رادیو ته وویل وروسته له هغې چې وسلوالو طالبانو یمګان ولسوالۍ ونیوله اوس څو نورې ولسوالۍ له جدي امنیتي خطر سره مخامخې سوي دي. جرم ولسوالی ډیر زیانمنون کده. کرانو منجان هم دغسی به حرک ولسوالی ته عملا جدی امنیتی گواش متوجه دی. هر شیبه ممکن په دغه ولسوالیو کې یو پیښه وسی. د بدخشان یمګان ولسوالی د شمی پورز د وسلوالو طالبانو لاسته ورغله. د بدخشان د سولې کمیټې رئیس شغلی خطیبی وایي دغه ولسوالی له زیات مودې راهیسې محاصره وه خو چای پر وخت چاره ونه کړه. مرکزی حکومت با ترکلا لاسترزنی ناست وی او یوازی للری ننداره کوي. هغه اقدامات چې باید مخکې کېدای داسې وخت ترسره کیږي چې دلته یو لوی پیشه سوي ده. د یمګان ولسوالۍ تر سقوط څو ساعته وروسته د بدخشان سرپرست ولی شاه ولی الله ادیب ازادي رادیو ته وویل چې دغه ولسوالۍ به ډېر ژر بیرته له وسلوالو طالبانو او هغو بهرنیو جنګیالیو ونیول سي چې هلته دېره دي. د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو د یکشنبې په ورځ ویلي وه چې دغې ولسوالۍ ته یې تازه دمه پوځیان لیږلي چې په عملیاتو کې به برخه لري. د افغانستان د دفاع وزارت یو ویان دولت وزیري ازادي راډیو ته وویل چې د یمګان ولسوالۍ د بیرته نیولو لپاره پوځي عملیات په شدت روان دي او ډېر ژر به دغه ولسوالي ونیول سي.
عملیات روان دي تر اوسه پورې زموږ د پرسونل د منصوبینو مورال لوړ دي. ان شاء الله ډیر زل مشکل په پای ته کې کېدل شي.
شغلی وزیر وویل چې په یمګان کې ګڼ بهرني جنگیالي هم سچې د جګړې اصلي سبب دوی دي. د دغو بهرنیانو هویت مشخص نه کړ، خو د بدخشان سرپرست والی تر دې مخکې ویلي و چې د تاجکستان د اتباعو په ګډون د منځنی آسیا جنگیالیو په بدخشان کې نفوذ کړی دی. څرګنده نه ده چې یمګان ولسوالي به کله د دولتي ځواکونو لاس ته ورسي، خو د بدخشان د سولې د کمیټې رئیس وایي سږ کال د بدخشان وضعیت خلکو ته ډیر د اندېښنې وړ دی.
د بدخشان ولایت د یمګان ولسوالۍ د امنیتي وضعیت په اړه د نورو معلوماتو لپاره صالح محمد صالح د دفاع وزارت له ویاند ښاغلي دولت وزیري سره په تفصیل خبرې کړې. د مرکې په پیل کې ښاغلي وزیري د پوښتنې ته ځواب وایي چې په یمګان کې جنګېدونکي وسلوال مشخصا څوک دي؟
مخالفینو سره بهرنیان وجود لري. هر کله چې لس نفره دولس نفره مخالفین وژل کېږي، هغې کې دوه درې نفره څلور نفره حتمي او ضروري بهرنیان دي. دلته هم د دوی سره بهرنیان دي، په زیات شمېر ورسره دي.
تاسو فکر کوئ که چیرې افغان قواوې دغه ولسوالي ونیسي، آیا د ساتلو توانې لري؟ ځکه چې ویل کېږي کېدای سي چې بیرته هغه وسلوال سیمې ته راسي او دغه سیمه د افغان ځواکونو څخه بیرته ونیسي.
تاسو ته معلومه ده لکه نور ولسوالۍ د افغانستان چې وسلوال پوس او ملي پولیس ساتي، همداسې د یمګان ولسوالۍ هم ساتلی شي. دا خو تاسو ته ټولو ته جوته ده چې په افغانستان کې مشکلستي جګړه ده، استخباراتي کړی دي چې د مخالفینو شالاړي دي، پالکي تصفیفي تجهیزي غوونه ملاتړ کوي، بهرنیان ورسره دي. کله چې کوم ځای کې مشکلات ایجاد شي، دا په دې معنی نه ده چې هلته وسلوال پوځ نشي کولی چې هلته عملیات وکړي. د یمګان او د یمګان په شان نورې ولسوالۍ د افغانستان ټولې ولسوالۍ د وسلوال پوځ د حاکمیت لاندې دي، د افغانستان د دولت د حاکمیت لاندې دي. ټول ولایتونو کې دولتي حاکمیت دی، ټولې لویې لارې خلاصې دي.
د دې ولسوالۍ تصفیه به څومره وخت ونیسي؟ تاسې څه اټکل کوئ چې څو ورځې، یوه هفته، دوې هفتې، څومره وخت؟
نظامي عملیات او فعالیتونه دا په دې معنا نه دي چې په ورته وخت نه کېږي چې په یو ساعت کې به پای ته ورسېږي. دوه ساعت دلته هدف دا دی چې ما تاسو ته وویلي چې ډېر ژر به انشاءالله سیمه د مخالفینو څخه پاتې شي.
د دفاع وزارت ویان دولت وزیری ول ازادۍ رادیو سره په خبرو کې قدر منو اوریدونکو، او د هم د ازادۍ رادیو مجلې اونیس پروگرام
د ازادۍ رادیوي مجله.
عزت منو اوریدونکو سلامونه می ومنئ، ومانیم رادیوي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې افغان انزورګر عزیز الله توخی په افغانستان کې د انزورګرۍ پر اوسنی حالت خبرې کوي.
زه خبرو تاسو ته کوم خپل نقاشي او احساس ته.
لیکوال او ژورنالیست صفی الله ستانکزی د خپل نوی چاپ شوی کتاب د بیان ازادي خندونه ولاري په باره کې خبرې کوي.
بیان په حقیقت کې څرګندولو ته وایي، کدا په غږیز ډول وي، تصویري وي.
د کیسه لیکوال ډاکټر باز محمد خادمن لنډه کیسه او نور مطالب هم لرو. په سر کې نجیب زمان د اونۍ فرنګي خبرونه راوړوي.
د غبرګولی په 12مه د پاکستان اسلامي جمهوریت سفیر د اطلاعات او کلتور له وزیر سره په کتنه کې له افغانستان سره د فرهنګي همکاري د پراختیا غوښتنه وکړه. د بختر اژانس د خبر له مخې په کابل کې د پاکستان سفیر ابرار حسین د اطلاعات او کلتور له وزیر عبدالباری جهانی سره په کتنه کې ویل چې هیواد یې له افغانستان سره د فرهنګي همکاري د پیاوړتیا او پراختیا غوښتونکی دی. د پاکستان سفیر ویل اسلام آباد چمتو دی چې افغان دولتي خبریالانو ته تحصیلي بورسونه هم ورکړي. د اطلاعات او کلتور وزیر په دې کتنه کې خوشی څرګنده کړه، ویل چې افغانستان له پاکستان سره هر از همکاري ته چمتو دی او د دواړو هیوادونو د خبریالانو ترمنځ خبرې اترې ضروري دي. په دې کتنه کې د اطلاعات او کلتور وزیر د افغانستان اتباعو ته د ویزې د ورکولو په بهیر کې د اسانتیاو د برابرولو غوښتنه هم وکړه. د د جوزا د میاشتې په 15مه به بامیان د آسیا د جنوب هیوادونو د همکاري اتحادیه یا د سارک سازمان د پایتخت په توګه اعلان سي. د آسیا د جنوب هیوادونو د همکاري اتحادیه په 2015 کال کې بامیان د مختلفو تاریخي دورو، څلیو او طبیعي منظرو د لرلو په وجه د سارک د فرهنګي پایتخت په توګه وټاکه. د بامیان ولایت د اطلاعات او کلتور رئیس کبیر دادرس په وینا دوی له 2 میاشتو راهیسې تیاری کړي چې په دې ورځ به مختلف نندارتونونه هم جوړیږي او راغلي میلمانه به د بامیان د مختلفو سیمو ننداره هم وکړي. ټاکل سوی چې د سارک د غړیو هیوادونو بنګلادیش، بوتان، هند، مالدیو، نیپال، سریلانکا او پاکستان د فرهنګ وزیران هم د سارک د فرهنګي مرکز په توګه د بامیان د پیژندنې په دې جشن کې ګډون وکړي.
تیره جمعه د پکتیکا په مرکز خرنه کې د سلیمان غر په نوم مشاعره ترسره شوه چې د مختلفو ولایتونو شاعرانو او د شعر مینوالو برخه پکې اخیستې وه. زموږ همکار نجیب الله لوخیل مشاعرې ته ورغلی، د رپورټ د اورېدلو بلنه یې درکوم.
په دې مشاعره کې د لوګر، کابل، غزنی، لغمان او یو شمېر نورو سیمو شاعرانو هم برخه درلوده. د پکتیکا مرستیال وادي عطاالله فضلي د مشاعرې په پیلیزو خبرو کې د سلیمان غر د مشاعرې جوړېدل د ټولنې په فرهنګي قشر او ولس کې د ذهني افکارو د تبادلې، سولې، پرمختګ او ورورولۍ یو فرصت یاد کړ. د ویل چې د شاعر خیال، احساس او عواطف چې د شعر په هره بڼه وي ټولنه ورڅخه متاثره کیږي او د بدلون الهام ځینې اخلي.
اوار څوک د خپل زړه آواز چې دی کا په عاطفي شکل وي، که په حماسي شکل باندې، که عشقي شکل باندې، او که د ټولنې د اصلاح او پرمختګ لپاره وي، خو د خپل زړه هغه آواز چې هغه د شعر په جواب باندې راوباسي تر څو خلق ټولنه
دا پکتیکا مرستیال والی ژمنه وکړه چې د دې مشاعرې شعرونه او غزلې به د یوې ټولګې په بڼه چاپ کړي. بشیر محمدی د سلیمان غر مشاعرې د ګډونوالو پینوان د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر عبدالباری جهانی پیغام ولست.
د اطلاعات او فرهنګ د وزیر په توګه ډاډ درکوم چې د پکتیکا ولایت د عامه کلتور د ساتنې او پرمختګ، د ځوانانو چارو د سمون، د رسنیو د حالت د بهبود، د ژورنالیستانو د ملاتړ، د توریزم یا ګرځندوی چارو، شعر، ادب او هنر پیاوړتیا ته به ځانګړې پاملرنه کوم.
د کابل پانتون استاد لال پاشا از مونږ چې د سلیمان غر د کلنۍ مشاعره مشرمین مو ویل چې
هغه خبره چې د هنر په جامه کې کیږي، هغه خبره چې د احساساتو نه، د خیال او عاطفي په جامه کې کیږي، هغه بهتره وي. نو اوس زمونږ مشاعره چې دي هغه واقعا د هنر په غاڼه په سولول شوې دي. مونږ د شعر او د هنر فرهنګ خپل کړی دی، هغه د تیرو شعرونو فرهنګ ته مو د پټکه کې خو
د مشاعره په لړ کې غنو شاعرانو خپل شعرونه، نظمونه، طنزیه کلامونه، تمثیلي ټوټي او ځینو هم خپل غزلونه د ترانوم په زمزمه کړل.
کله لروی کله ور زانی رواني، د سلیمان د غره په سر زانی رواني، یو ځوان په ګلټي ټوپک ځان وویشت، هغه دای وو د کزه
سپارو کې د ګل بلبلان بلبلان وایې وی دی ودان دا وطن دا افغان.
د مشاعرې په پای کې د غزل شپه جوړه شوه او د شپې تر ناوخته د پکتیکا د سیمه ییزو سندرغاړو لخوا په زړه پورې کنسرت وشو.
په تیرو 2 میاشتو کې د کتاب مینوالو د افغانستان په مختلفو ولایتونو کې د کتاب ورځ او اونۍ ولمانځله او مقصد دا و چې خلک مطالعې ته وهڅول سي. خو د کونړ فرنګیان وایي چې په دې ولایت کې لکه څنګه چې ښایي د ځوانانو مطالعې ته زړه نه ورځي. زموږ همکار رولا انوري پر همدې موضوع له کونړه رپورټ لري، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
د کونړ فرهنګیان وایي ډیری خلک لوست دي خو کتاب به یې په لاس کې ونه ویني، په نورو بې ځایه کارونو او د یو بل په غیبت په تل اخته وي. د کتاب په اخستلو او لوستلو ورته ځان کمزورې ښکاري. دوی وایي د کتاب مطالعې سره د انسان علم او معلوماتو کې زیاتوالی راځي او مطالعه کوونکی شخص پرمختګ کوي. خو په افغانستان او په ځانګړي ډول په کونړ کې د ګټور کار ته ارزښت نه ورکول کیږي. فرهنګ پال محمد ادریس غروال وایي په هیواد کې تیرو او روانو جنگونو د هر څه رنګ بدل کړي، له خلکو یې ډیر شیان هیر کړي دي. پخوا با لوستو کسانو کتابونه مطالعه کول، خپلو معلوماتو او د علم زیاتوالي لپاره به یې شپه او ورځ کوښښ کولو، خو اوس هغه هڅې خلکو له پامه غورځولې دي.
چیرته چې شعوري ټولنه وي هلته حتمن کتاب مینوال وي، د کتابتون مینوال وي. او خو له بده مرغه د تیر جنګونه او جګړې، ناخوالې، اقتصادي ستونزې، فقر دا دې لامل شو چې څوک یې د کتاب لوستلو ته، د کتاب فرهنګ ته پرېنښودل.
اکرام مامون هم وایي چې جګړو له خلکو کتاب او قلم غورځولې او په ځای یې ټوپک ته مخه کړې ده، چې ورسره په ښوونځیو او پوهنتونونو کې د پوهې کچه راټیټه شوې ده.
څومره ځوانان ګورم او بیا په مجموع کې تعلیم یافته قشر، د مطالعې سره د دوی علاقه ډېره زیاته کمه ده.
مامون وایي مطالعه د هر انسان دپاره ځکه اړینه ده چې که چیرته یو څوک ښه مطالعه وکړي، هغه ښه معلومات ترلاسه کولی شي، او کله چې معلومات حاصل کړل بیا په هر ځای کې ښې او ګټورې خبرې هم کولی شي.
او مطالعه یعنی داسې یو کلتور هم دی چې یو داسې یو عادت هم دی، د یوه نشه هم ورته زه ویلی شم، که یو څوک په مطالعه باندې عادت شي، روغ دی شي، او هغه په څلیری ساعته کې یو ساعت مطالعه ونه کړي، نو هغه ډېر ذهني نارامه یعنی انسان په دې روغ دی کېږي. عمومی معلومات چې کله د انسان سره موجود دي، هغه نظر ورکولی شي، هغه ادراک کولی شي، هغه په مسایلو باندې ښه پوهېدلی شي. که سړی سره انسان سره مطالعه موجوده نه وي، نو هغه به په څه باندې پوه شي، هغه به په څه نظر ورکړي.
غروال وایي که څه هم چې په کونړ کې د پوهنتون او نورو تعلیمي ادارو د رامنځته کېدو سره یو شمېر کسانو مطالعې ته مخه کړې، خو هغه هم کتاب د شوق او ذوق په اساس نه ګوري، بلکې د ازموینې او په پوهنتون کې د بریالیتوب دپاره مطالعه کوي. او کومه مطالعه چې د شوق او خپل احساس له مخې ونه شي، هغه ښه نتیجه نه ورکوي.
خو بیا هم اوس چې په کونړ کې یو پوهنتون شته، یو شخصي پوهنتون شته، دارالمعلمین نه دي، د پخوا په پرتله باندې د کتاب مینوال شته، او هغه یا له مجبوریت د مخې شته دی او یا دغه له مخې. خو اصلا کوم مطالعه چې د ذوق له مخې کېږي او یو انسان د خپل معلوماتو د کچې د زیاتوالي دپاره کوي، هغه حالت لږ دغه دی، د خواشنۍ دی چې خلک د کتاب سره ډېره مینه نه لري. خو بیا هم په دې ځوان کول کې د ناولونو د لوستلو، د شعري ټولګو د لوستلو دا مینوال ډېر دي.
په کونړ کې د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس جنت ګل فدا ازادي راډیو ته وویل دوی په خپل دفتر کې دوه کتابتونونه لري، له سهاره تر ماښامه د لوستونکو په وړاندې خلاص وي، خو څوک ورته نه راځي.
مطالمینو نه د ټولو لوستوالو نه هغه د امینو خبره چې علی په بې ولاړولی شي، زما هیله تې ده دغه دوه کتابخانې چې موږ لرو په اطلاعاتو فرهنګ ریاست کې، دغه شان په دې بازار کې کتابخانې دي. هغه وخت چې بې ځایه موږ ضایع کوو، هغې نه ښه خبره داره چې دا د کتاب په لوستنه باندې، د اخبار په لوستنه باندې، د مجلې په لوستنه باندې، چې هر څوک چې وي دې د مطالعه کوي، اخبار دی لولي، مجله دی لولي، حتمي ضروري به داسې یو څه د مخې له راځي په همدغه لږې تنګې او لنډې لوستنه کې چې د ده په معلوماتو کې به اضافه کېږي.
هغه وایي کومو خلکو او قومونو چې پوهې او مطالعې ته مخه کړې، نن په نورو حکومت کوي او اسمان ته ختلي، خو د افغانانو په څېر خلک چې علم ته اشا کړې، د کتاب او قلم په ځای ټوپک خپل کړی دی، د هرې ورځې په تیریدو ستونزو سره مخ کیږي. پوهان وایي د مطالعې سره د انسان علم زیاتیږي، ذهن غوړیږي او وده کوي، او څوک چې مطالعه نه کوي د هغه ذهن کمزوری کیږي، او په پای کې یاد کړي شیان هم له یاده وځي او په بې سواده شخص بدلیږي.
په دا وروستو کې د لوګر د مسیح عینک کان په اړه ځینو لرغون پوهانو ویلي و چې په کان کې د کیندنو پر مهال د داسې ښار نښې نښانې چې د برونزو په عصر پورې مربوطېږي تر سترګو شوې دي. خو د افغانستان د لرغون پوهنې ریاست رئیس عبدالقدیر تیموري وایي چې تر اوسه لا په کان کې داسې څه نه دي موندل شوي چې د برونزو په عصر پورې دي مربوط وي، خو په کان کې له ځینو آثارو څرګندېږي چې ممکن کوم ښار وي. زموږ همکار قسیم سولمل له ښاغلي تیموري سره مرکه کړې ده او په سر کې پوښتلی چې د مس عینک په سیمه کې د برونزو په عصر پورې مربوط کوم ښار کشف شوی دی که یا؟ ښاغلی تیموري وایي
موږ تقریبا شپږ کال مخکې د مس عینک کار پای کړی دی. تر اوسه پورې په مس عینک کې کشفیات چې شوی دی ټول د بودیزم عصر ده، ولې امکان لري چې موږ په آینده کې چې بیا تحقیقات چې شروع شو چې وینو چې آیا اصل برونز وجود لري که نه، ولی تر وقت سپوری کوم شهره کوم خار کوم ساختمان چې دلالت وکړي په اصلي برس کې وجود نه لري.
کدام دې بودیزم د اثر پر اثر باندې راته معلومات راکړي چې داسې ویل کېږي چې ځینې اثار تخریب شوي دي، ځینې قاچاق شوي دي. ستاسو معلومات څه دي؟ ستاسو پرمختګونو مطالعات په دې برخه کې څه شی چې څونه اثار تخریب شوي دي او څونه اثار فعلا دلته موجود دي، کشف شوي دي؟ وروستي پرمختګونه په دې څه کې څه دي؟
تر اوسه پورې خو د کافي معلومات نه لرم. مخکې څه کارونه شوي دي په مساینه کې؟ هغه وخت چې موږ په 2008 میلادي کال کې چې موږ کار ته شروع کړو په مساینه کې کاملا د مساینه کې ساعت بستنی فریز شوی دی او قاچاقبران وزه تاییده هم چې هلته غیر قانونی افراد شوی ده. منتظ د هغه وخت چې کار رسمي او قانونی په مساینه کې شروع شوی ده تر اوسه پورې نه کوم قاچاق دی نه کوم اثار تخریب شوی ده. من تامور شدم خواهش داده چی باید اگر مواد کیمیایی اما تجهیزات چی باید دمون شرولت دارم چی باید ده و مجسمه یا اثر باید وقایر شی مور باید ده تحییر شی چی امکان محترم وزارت باید ده شیان ما تحماله و که چین چالا پروژه روشه چی ده ساعت
او دا سه هم ویل کېږي چې د قانون وزارت یا هغه چینایي شرکت چې په مساینه کې یا دغه کان کې دوی غوښتله پانګونه وکړي، دوی خپل کار په دې خطر درولی دی چې په دغه ځای کې دغه تاریخي آثار اوس هم موجود دي او دا لا په سمه توګه نه دي محفوظ شوي. ستاسو معلومات څه دي چې واقعا یوازینی عامل د دې لپاره چې دغه د کان د استخراج چارې ځنډول شوي دي همدا تاریخي آثار دي کنه نور عوامل هم په دې ځای کې دخیل دي او موجود دي؟
نه، دا مسله خو لومړی چې کار هلته شروع شو خو لږ ډېر مشکلات وو. د دې هغوی اصلي مشکل د هغوی دا و چې باید لومړی دا آثار خط چفتحت شي او دې بل ځای ته انتقال شي. خو اوس دا مشکل نه دی، هدف دا دی چې هغوی باید لومړی هغه مقدماتي کارونه هلته وکړي چې تر اوسه پورې هغوی داسې کارونه نه دي کړي. دا خو مشکل دا دی چې تر اوسه پورې د تدارکات او بعض وسایل تجداد موږ ضرورت لرم. دا مسله د وزارت محترم معدن په غاړه دی چې دوی باید وختن وخت ما ماده وکړي. دا مشکل اساسي د نه دی چې دا درغون آثار د دې معنی کردی. دا مسله بیخي مزده زده اومه.
افغان انځورګر عزیز الله توخی وایي چې په دنیا کې نقاشي ډیره بدله شوې ده، خو افغان انځورګران اوس هم ډیر نیولی لاس کار کوي. لکه غلی توخی سره مې مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه درکوم. توخی صاحب، کده راته ووایاست چې د کومو کلونو راهیسې تاسو نقاشي کوئ؟
ما د نیم صنف نه تر دولسمه زراعت انسټیټیوټ ویلی. د ما خپل رشته په اول قدم کې زراعت و، پس لغه څه له انسټیټیوټه فارغ سوم بیا زه مستقیما د کرنې پانځي ته شامل سوم. بیا ما یو کال د کرنې پانځای ویلی، چون څه لاوله ما ډیر مینه دلوت انځورګری سره. نو ما بیا د خپل کرنې پانځای کنسل کو، بیا مې تبدیل کو ځان هنرونو پانځي ته، بیا مې د خپل هغه تحصیل بشپړ کړ هنرونو پانځي کې. نو چون څه ما ډیر مینه دلوت، ډیر شوق علاقه مې دلوت، او کما د کرنې پانځای ویلی وای نو زه یو ښه ډاکټر د زراعت نسوم کېدی. چون زه اوس یو هنرمند یم نو زه اوس ویاړم، افتخار کوم چې زه یو انځورګر یم.
تو خیسه بو منو ویل چې په مجموع کې څومره کلونه کې چې نقاشي کوي؟
زه اصلا د کوچنیوالي نه ما ډیر شوق لرم نقاشي سره. نو بیا مې څه شروع کړو تقریبا د سی ابتدا، یعنی د سی مسلکی توګه اکیډمیک شکل نه، نو تقریبا لاس کالا الا پنځه لاس کالا ما، یعنی د خپل شوقی توګه ما کار کوو. او که زه رښتیا وایم، ما استاد هم نه درلود، د ما یو مشر ورور زه ډیر تشویقولم. نو پس لغه څه زه تشویق کړم، نو بیا نو ما د خپل هغه علاقه مې ډیره سو، نو بل اخره کارونه مې هغه سو مختبول نقاشي او خطاطي ډیر د هنرونو مختبول سپږی کې خطاطي او میناتوري او نقاشي هم و دا ټول کارونه مختبول. پس لغه څه زه د نسو زرات نه فارغ سوم، بیا شامل دی هنرونو پنځه سو، بیا ما د خپل دغه اکیډمیک شکل باندې شروع کړ نقاشي مې. زه خو د شپیتم کال نه څما شوق علاقه دلود نقاشي
یعنی تقریبا شوخو څلور دیر
څلور دیر البته پدې څلور دیر سکالا کې مکمل اکادمیک شکل نه نو ابتدایي شکل او پنځله سکالا وخت نیسه نو پس لغه څما اکادمیک کار شروع کړ
یعنی د کوم مکتبونو پیروي کوي تاسو
اصلا خو موږ خپل په اول قدم کې په افغانستان کې ټول هنرمندانو زیاتره کلاسیک کلاسیزم او ریالیستیک مکتبونو پیروي کوله په ابتدا کې چون څه خپل د خپل د مکتبو بنیاد څه ده دغه دوه مکتب د ریالیزم او کلاسیزم ده نو پس لغه څه بیا په نقاشي کې سره مثلا پرانګو بلاتسي په مکتبو باندې بلاتسي مثلا یعنی تجربه ډیر سي بیا کولای شي مثلا نور مکتبو ته املاس واچي لکه امپرسونیزم مکتب ده فعلاً په افغانستان کې ډیر مروج ده اکسپرسونیزم په افغانستان کې کار کوي هنرمندان پس لغه څه به مختزه بنو تجریدي مکتبونه دي مثلا فیویزم ده کوبیزم ده نو مختزه مدرن آرت ده نو دغه څه مختزونو ډیر مدرن مکتبونه دي څنګه هم کولای شي هنرمند مختبوزي لیکن بیا یو تجربه غواړي شي اقتصاد غواړي مثلا ټول شرایط مساعد دي چاته موږ خو بدبختانه په افغانستان کې هنرمندان بیچاره ډیر په بد شرایط کې قرار لري یو خو موئیت لیاو خو خلق لبخوا اقتصاد او د بخوا زموږ د سیو بخښنه دي د سیو دولت هم نه د هنرمندانو ته پام کوي او وزارت اطلاعات او کلتور لري چې هغه بي توجه ده بالکل بي تفاوت ده د هنرمندانو پیسې کې
تو حساب تر اوسه به څومره تابلوګان جوړ کړ
ما په تعداد تقریبا 900 نیول تر زره تابلوګان څه ما شروع کړه کار کړی
نندرتون نه مو درلو
بله ما نمازګاګان ما ډېر د لوڅ پنفاري دي توګه هم په داخل د وطن کې او خارج له وطن لکه مثلا ترکیه انقره استنبول بیا دغه سیروزو شو تاشکند کې ما نمازګه ور کړی بیا پاکستان کې وخت ز ماجر سوم پاکستان کې تقریبا ډېر نمازګه مدلو څه ټول په انفرادي توګه د ما نمازګه وی اسلام آباد کې ما د نمازګه دلو څه په 2 کال کې او 3 کال کې 2 کال کې د ما نمازګه په اونر کده ګالری کې ډېر شنه نمازګه سره ډېر تشویق سوم د ما شاه آثار خرڅو څه په اخبارو کې مجلو کې مثلا د ما خپل انټریګونه یا تابلوګانی نمازګه چاپ سی وو په ګندارار ګالری کې وو په دې درې نیمم کال کې حالت نمازګه د لوڅ دغه مسول نګینه حیات نومې ده یو هنرمند و څالتم د ما ډېر اثر خرڅو حالت ټون ډېر خارجیان راغلی وو ډیپلوماټان راغلی وو ډېر تشویق سوم دغه سی بیا په کراچی کې لاهور کې بیا په کوئټه بلوچستان کې د ما ډېر نمازګه ورکړي ټول انفرادي نمازګه وي بیا څنګه سره په 2015 کال کې چې زلاړ مندستان ته بیا په هندستان کې په خپل نیو ډیلی کې ما یو نمازګه د لوڅ په 2006 کې وو خانی فرنگ روشن په نوم یادې ده چې یو ګالری د لوت آلته د ما یو نمازګه و یو روسی نقاش او یو هندي نقاش و بیا مې په کرشنارت ګالری کې یو نمازګه د لوت بیا په د اخر وخت 2014 کې یو نمازګه ما د لوت په ګورګاون یو منطقه ده چې ارتباط د نیو ډیلی سره ده لري نو آلته یو نمازګه ما ورکه څنګه د مان فرادي نمازګه و
ماشاءالله خډیر نندرتونونه مو درلو طبعا په دې کې به مختلف آثار خرڅوي هم یې ستاس کوم یو تابلو و چې ډیره خلکو توجه ورته کړې ده او په لوړ قیمت خرڅه شوې ده
د ما تقریبا که رښتیا مې هنرمند ته ټول آثار ارزښت لري خو د ما یو څو آثار و چې په دیلی کې په ډیر شي قیمت خرڅو دوه درې آثار و چې یو آثار مې مسجد شادي شمشیر مسجد دا مې کار کړی و او یو دوه تابلوګان میشه تابلوګان چې پاکستان کې خرڅو په ډیر شي قیمت و څنګه هم یو تقریبا داسې مدرن شکل دلوت مکتب دی کوبیزم و څه کار مې کړی و هغه کاپی نو ما خپل کار کړ هغه ډیر شي قیمت یو ژورنالیست دی جاپانی واخیسته او یو بل اثر مې و چې یو هالندیان و هالندیان نو ګالری کې ما نمازګه دلوت د ما درې اثر هلته خرڅو یو پورټریټ و اولټمن افغان ولټمن په نوم یادې ده چې یو سپینګری مې کار کړی و او یو جام منار دی هغه و هرات څنګه سر مې یادې واقعا ډیر شي کار کړی و او د ما هغه شر په ډیر شي قیمتونه خرڅو
اوس په کابل کې څو کسان نقاشان دي چې کار کوي
په مجموع کې په اکاډمیک شکل او البته مسلکی نقاشان کم لرو په مجموع کې 2015 کسان شمیر ته راځینو نو او دسی غیر مسلکی هنرمندان ډیر لرو چاغوی په شوقی توګه کار کوي او مثلا باز استادانو سره کار کړي او داسې مسلکی یعنی کاملر او په مجموع کې هغه څه فکر وکړو ډیر نقاشان دي
تو خیسه معمول مکتبونه چې اوس نقاشان کار کوي دغه مکتبونه پیروي کوي په کابل کې کوم مکتبونه دي
ولا د ریالیستیک او امپرسیونیزم مکتبونه ډیر کار کوي
د امپرسیونیزم په دې خصوصیات
سره ته وایي ریالیزم خو موږ خپل حقیقت ګرایي ته وایو پر ریالیزم کې فقط یو شی ته موږ متوجه کیږو چې یعنی حقیقت یعنی یو تابلو څه کارو حتی
کټمټ په دغه سی لکه څنګه چې دا
بالکل کټمټ هی او یعنی حتی ډیر داسې ظریف کار کوي لکه میناتور شکل یعنی هر شی لکه مثلا پانه کارو درخت کارو په مغه شکل
باندې ټول ظرافت
او ظرافت سره امپرسیونیزم مکتب دا دسه په خوا مثلا تاسو وای مته وخت ایجاد امپرسیونیزم مکتب څه پغه کې مثلا منګاګ د داوینچی دا بل سیزان دا نور دسه هغه دا ګوګان دا پل ګوګان دا دغه هنرمندانو څه مکتب د امپرسیونیزم ایجاد کړ څه هغه وخت ایجاد کړي چې دوی په اول قدم کې دوی د کنواسونو باندې تورول مثلا بیا به د سي یو رنگ باندې پکې وکړل چې دغه مکتب د امپرسیونیزم ده بیا پس لږ څه دوی پوس و مثلا د سي پوس څه نه باید موږ د ته شکل ورکو مثلا خلک پوسې څه دغه شی دغه شی ده مثلا کوونه ده کډرخته ده کډبره ده انسان ده بیا دوی شکل ورکړي دغه کنواس ته څه رنگونه په ډیر آزاد توګه کاریدل یعنی پغه کې مثلا د سې شکل ډیر ستنو رنگونه ډیر آزاد
او قیدونه ډیر
قیدونه بالکل قیدونه مات سره پغه کې پغه واقع به رنگونه یو امپرسیونیزم مکتب یو رنگ خصوصی رنگ دلوت لیکن فعلا هغه مسائل هم نسته هغه قیدات د رنگونو هم نسته
تو خیسه په دنیا کې د نقاشي مختلف مکتبونه سره ګډي په افغانستان کې تقریبا په غزاله شکل سره پاتې دي او دنیا ډیره بدله شوې ده څه فکر کوي دا افغان نقاشانو لپاره څه کول پکار دي چې آثار داسې سي چې د دنیا له نورو نقاشانو سره د سیالي ورسي څه باید وکړي
یو مسله بل تاسو ته وایم چې زموږ هنرمندان یو بدبختانه چې دوی ډیر تحصیل لاندې راځي د نورو مکتبو مثلا داسې مکتبو تحصیل لاندې کار کوي نو کوشش وکړي چې ځان د دې قیدات ځان خلاص کړي دما یو داسې مشوره ده باید د دې قیدات ځان خلاص کړي کوشش وکړي ځان ته یو مکتب جوړ کړي قیدات نسته مثلا پار شکل کارول ایسی ځان ته مثلا له کوڅنه ځان تبدیل کی مثلا راسی او بل هغه ته لارې ته مثلا موږ په افغانستان کې موږ کوم متوجه سو ځام کارو غیر د افغانستان کوڅه دی یا مثلا بازارونه دی یا پورټریټ ده مثلا د قیدات نظر خلاص کی کوشش کی چې تحصیل لاندې رانه سي دی مکتب تحصیل لاندې اوس خو مکتبونه آزاد دي اته کولای
تاسو هم کم ډیر وخت تیر کړئ
بله
التم بمم لدلی چې د هن نقاشان چې دی ډیر آزاد کار کوي او مختلف مکتبونو نه استفاده کوي تا د رنگونو قیدونه نه مني د مکتبونو قیدونه نه مني څه چې په خیال کې څه چې په تصور کې څه چې په ذهن کې ډیر آزاد کار کوي زموال وسم په مغ ډیر وړو وړو باریکیو په سیګرځي په دې باندې حساب کوي الدا چې په دنیا کې هغه باریکي نور لنګې سوي دي او کوشش کوي چې هغه رواني کیفیتونه د انسانانو چې دي هنرمند رواني کیفیتونه انزور کی زموږ نقاشان دې شته ډیره توجه نه کوي ستاسو تجربه څه ده په هند کې مو تقریبا څو کلونه چې کار کړای د نقاشي حالت څنګه وځه
خو زه خبرو تاسو کوم خپل نقاشي احساس ته هنرمند باید کوشش وکړي چې خپل احساس وړاندې کی فقط خبر اوس احساس کړه اوس تاسو ویل هندستان کې اغه هنرمندان چې کار کوي هغه واقعا قیدات نه مني په دې نه مني چې هغه د خپل هغه خپل احساسات لري په خدای کې چې په یو کنواس کې د خپل دغه رنگ وهي صرف یو برس وهي دغه احساس دی وای دغه دماغ احساس ده دغه احساس د خپل احساس ما وړاندې کړی خلکو ته
زموږ ول سیدی دغه شی کې ورته وړاندې کې تعجب کوي
خو دا د ما په خاطر تاسو ویل چې زموږ جامعه ته او خلکو ترتباط لري بدبختانه زموږ جامعه تقریبا کدر تو وایم ته ووسم اویا فیصد خلک تعلیم لري دي او پری د نور دا اونری کارونه ته فرهنګي کارونه ته لدینه خو بیچارهګان بیخی لري دي محروم دي او دا نظر په موهید شرایط باندې ده اوس د هندستان د خلک یو بل شرایط یا بل موهید کې ژوند کوي مثلا وطن کې سوله ده وطن آرام ده او جامعه یو د سیو دیموکراسي لري څه یعنی د خلکو خپل شخصي شخصیت دي شخصي هغه دي ډیر حفظ ده څوک څا سره کار نه لري. اوس موږ خو داسې یو جامعه کې هغه لرو چې زموږ جامعه خو ډېر بدبخته جامعه ده. موږ خو ډېر اته فکر وکړو تاسې دولت دې شي ته توجه نه کوي. زموږ دولت لرو زه بخښنه دي د خپل یو خاطرات ډېر چې تاسو ته وایم. ما په پاکستان کې نمایشګاه دلود کوئټه کې ما جنرال قونسل د کوئټې د افغانستان جنرال قونسل ما میلمه کړ. څنګه خصوصي میلمه و د نمایشګاه او چې زموږ یو ډیپلومات ده په نمایشګاه کې راغی ما ته وویلې چې تا ډېر ښه شیان کار کړی دي. نو ته فکر وکړه زموږ یو ډیپلومات په دې سویه چې د نقاشي له هنره دونه بیرته پاتې ده چې یو اثر د هنري چې ما یو مشبه کار کړ هغه ته وایي څه ښه شیان دي کار کړی.
په دې له چې نقاشان مو د نقاشانو اثر مو یو ورځ د دنیا د نقاشانو له اثر سره د سیالۍ وړ سي ډېره مننه چې رالې او زموږ بلنه مو ومنه.
تشکر نیازي صاحب.
رادیوی مجله هر جمعه 12 بجې او هر سه شنبه سهار 8 بجې واوري.
افغان کیسه لیکوال ډاکټر باز محمد خادمان شاوخوا اتیا داسې کیسې لیکلي چې کرکټران یې ژوي دي. نوموړی وایي زه په خپلو کیسو کې له داسې سمبولونو نه استفاده کوم چې په ولس کې عام وي. دی نن خپله یوه نسبتا اوږده سمبولیکه کیسه راته لولي.
د کوترې غوټې په ټولو مرغانو د بڼکو ختلو ناروغي ګډه شوې وه. مرغان ویرې اخیستې وو. مشرانو مرغانو ویل که مرغه له پروازه ولویږي بیا خو نو مرګ ورته ښه دی. وارخطا وارخطا طبیب ته ورغلل. طبیب وویل د شنه ځنګله په منځ کې د سپینو چنو ډنډ پیدا کړي. په هغه ډنډ کې که سپینه کوتره غوټې وخوري او تاسو یې اوبه وڅښئ نور به بیا دا مرض ونه ویني. مرغان یوه بله خوا والوتل. د شنو اوبو ډنډ یې پیدا کړ. بیا د طبیب پر ځای سره راټول شول. اوس نو پاتې شوه سپینه کوتره او د اوبو غوټې. باخی وویل د سپین غره په لمن کې یوه سپینه کوتره اوسي. څو ځله مې تر سترګو شوې ده خو بیا رانه پناه شي. د باخی له دې خبرې سره مرغان ډېر خوشحاله شول. باخه والوته. د سپین غره په نښترو یې کوترې خپرې کړې. د کوترې سترګې پرې ولګېدې. ورو ورو د کمرونو په منځ کې غار ته نږدې شوه. باخی کوترې په ځان راټولې کړې. له پاسه د کوترې په خوا راخوسې شوه. کوتره ژر غار ته ننوته. باخه د کمره پر سر ورته کېناسته. کوترې ته یې وویل که ثواب غواړې د غیا ځای دی. د مرغانو بڼکې په ختو دي. که ته د شنه ځنګله په منځ کې د سپینو چنو په ډنډ کې غوټې ووهې او مرغان یې اوبه وڅښي نور به بیا د مرغه بڼکه ونه خیژي. کوتره غلې شوه. په ټیټه آواز یې وویل زه له تا سره شین ځنګل د سپینو چنو ډنډ ته که تا ته مناسبه ښکارېږي خو زه یې ځان ته نه خوښوم. باخه راوالوته. د مرغانو خوا ته رانږدې شوه. کوتره نه ورسره ښکارېده. باز وویل دا ځل نو زما وار دی. خامخا به یې راولم او ضرور به یې راولم. باز وزرې خپرې کړې. هیڅ یې د باخې انتظار ونه کړ. راوالوت او د سپین غره په لمن کې تاو راتاو شو. د کوترې سترګې پرې ولګېدې. له ویرې د غار له خولې تېره شوه. باز ولیده. له پاسه ځان پرې راخطا کړ. لکه د تیز باد داسې غږ په سپین غره کې پیدا شو. کوتره غار ته برابره شوه. ژر ننوته. باز راغی د لوی کمره په سر کېنوست او په تون غږ یې وویل ټول مرغان له بڼکو خلاص شول. ته له غاره نه راوځي. هله ژر شه. کوتره نوره هم د غار بیخ ته ولاړه. باز راغی د غار خولې ته. غار ته یې پنجې ورننه ایستې. وزر یې یوه بله خوا د غار تر خوله تیر شول. پنجې یې د غار په خوله کې وی بیرته راشاته سو. په کمره کېنوست. نور یې هیڅ ونه ویل او په هوا شو. مرغانو چې باز بې کوترې ولید ویره په ګډه شوه. رنګونه یې والوتل. یو بل ته یې وارخطا وارخطا کتل. بیا نو توتکۍ وویل لوی مرغان دې په الله سوګند یاد کړي چې له دې وروسته به نه په وړو مرغیو او نه په کوتره کار لري. دا کوتره موږ راولو. لویو مرغانو ته له یوې خوا د خپلې کمزوري خوند نه ورکو، له بلې خوا یې د بڼکو ویره وه. یو بل ته یې تر ډېر وکتل، بیا نو لومړی سوګند باز یاد کړ. ورپسې لوی مرغان یو په بل پسې راتلل او د الله په نامه یې قسم اخیست. توتکۍ والوتې، په ځنګله، هواره او غره کې یې د امن 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 نارې پیل کړې. وړې مرغۍ له هرې خوا راتلې، له توتکیو سره ملګری کېدې. لوی سهیلونه ترې جوړ شو. د سپین غره په لمن د مرغیو سیوري خپاره شول. کوتره هم له غاره راووته، پاس په لوړ کمره کېناسته. وړې مرغۍ ترې تاو شوې، توتکیو چت چت وکول. کوترې ته د لویو مرغانو سوګندونه بیان کړل. کوترې وویل، که هر څوک بل ته خیر ورسوي، ځان ته یې خیر په خپله رسیږي، خو زورور د کمزوري له وژلو خوند اخلي. بیا یې نو توتکیو ته مخ کړ. که داسې نه ده، توتکۍ وچغېدې، سرونه یې وښورول. کوترې وویل، درځئ اوس در سره ځم. مرغۍ خوشحاله شوې، هوا ته پورته شوې، امیل امیل کتارونه یې جوړ کړو. کوتره یې په منځ کې الوتې وه. د شنه ځنګله په منځ کې د سپینو چینو ډنډ ته راورسېدل. لویو مرغانو د وړو مرغیو په منځ کې کوتره ولیده. له خوشحالۍ یې تر سترګو اوښکې ولاړې. سپینې کوترې د سپینو اوبو په ډنډ کې د خوشحالۍ غوټې پیل کړې. وړو او غټو مرغانو په خوند خوند د ژوند اوبو ته مخوکه ورټیټوله. باز دا نورو مرغانو ته له اوښکو ډکې سترګې ورواړولې. سوړ اسویلی یې وکیښ. په خوښۍ یې وویل، تر زور مینه ښه ده. مرغانو نارې کړې، تر زور مینه ښه ده او مینه تر زور ښه ده.
عزت الله پیژان که څه هم کمه شاعري کوي، خو شعر یې ګڼ نوي موضوعات لري. زموږ همکارې فریبا ظاهر د پیژان د یو شعر دکلمه کړی دی، دا اورېدلو بلنه یې درکوم.
ژوند د مړی یو مزار وی چې تنه یې، ژوند د مړی یو مزار وی چې تنه یې، د غم شمعې پر کتار وی چې تنه یې، د دردو غشی را درومی پر سرگینی، د زخمونو لالزار وی چی تنیه، روح می ساته د اور پکو لبری دونو، خودکشی وی انتحار وی چی تنیه، کور ته نه درومی او څاری ټولې لارې، لمر هم ستا په انتظار وی چې تنه یې، نه مسجد نوی خانې ته یې زړه کېږي، نه مسجد نوی خانې ته یې زړه کېږي، پیژام ټوله ورځ اوسګار وی چې تنه یې، ژوند د مړی یو مزار وی چې تنه یې، د غم شمعې پر کتار وی چې تنه یې.
د بیان ازادي خندونه اول لاري، دا د لیکوال او ژورنالیست صفی الله ستانکزي تحقیقي اثر دی چې په دې وروستو کې علمي خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی. ښاغلی ستانکزي دا کتاب د یو کال په موده کې بشپړ کړی دی او په افغانستان کې د بیان د ازادي په وړاندې پراته خندونه اول لاري په نښه کړی دی. زموږ همکار نورګل شفق له ښاغلی ستانکزی سره مرکه کړې ده. دا اورېدلو بلنه درکوم.
ښاغلی صفی الله ستانکزی، ازادي راډیو خو چې څوک اوري او ازادي راډیو مجله اوري نو تاسې نوم سره باشناوي. تاسې نوې یا تازه چاپ شوی کتاب دی د بیان ازادي خنډونه او حل لارې. اول خدا چې تاسې دا د مونوګراف موضوع فکر کوم څومره چې زه خبر یم، ولې مو دومره ارزښت ورکړ چې دا د کتاب په بڼه چاپ کړئ؟
شفق صاحب، مننه کوم چې زموږ وختم سټوډیو ته او په دې اړه سره مرکه وکړو. د بیان ازادي خنډونه او حل لارې د هغه مونوګراف عنوان دی چې ما په پوهنتون کې تر فراغت وروسته وړاندې کړ. د بیان ازادي په اوسنی وخت کې څومره مهمه ده دغه اصل ته پکاتو، او کوم خندونه چې د بیان ازادي په وړاندې رامنځته شوي دي، په دغه خندونو کې څوک څوک لاس لري، کوم اړخونه ډیر ګرام دي، که دولت د چارواکي دي، مخالفین دي، او ان په خپل ژورنالستان دي، دا خندونه او همدارس د دوه خندونو او ستونزو حل لري. دا ډیره مهمه ده د یو غزوان لپاره چې مثلا ژورنالیزم لولي، د یو غزوان لپاره چې لیکوالي کوي. دغه ټول اصول ته په پام سره، دغه ټول ضرورتونو ته په پام سره ما وغوښتل چې دغه د کتاب په شکل باندې زرا ټول کوم او بل اخره یو کتاب جوړ شي چې زما په څیر نور ځوانان هم کېدای شي ترې ګټه پورته کړي،
او د ځینو هغه فارغ محصلانو غوندې، یعنی مونوګراف بابې زونه غني، یا هغه د چا خبره څوک په پیسو اخلي، څوک په بل شي لیکي. نو تاسو اول نه فکر کوم هم دا هدف و چې باید چاپ شي. خا ستانګزی صاحب، دغه بیان ازادي هم کا فکر وکړو، یو داسې مفهوم دی چې افغانان تازه ورسره آشنا کیږي یا تازه ورسره آشنا شوي دي. تاسو په نظر بیان ازادي یعنی څه؟
بیان په حقیقت کې څرګندولو ته وایي، خبرو کولو ته وایي، که دا په غږیز ډول وي، تصویري وي، او یا هم د لیکنې په شکل باندې وي. او ازادي هغه امتیاز دی چې قانون نه او تابان یو انسان ته ورکول کیږي چې د هغه په وسیله باندې د بیان په څیر، د ژوند په څیر، د نورو امتیازونو په څیر له هغه نه ګټه پورته کولای شي. نو په ټوله کې د بیان ازادي په حقیقت کې د خبرو ازادي ته وایي، د حق د غوښتلو لپاره د غږ پورته کولو ازادي ته بیان ازادي وایي.
ستانکزی صاحب، دغه کتابم تازه مال استم راغلی دی، او په دې کې چې یو څه ماته ډیر جالب وو، هغه په افغانستان کې د بیان د ازادۍ هغه تاریخچه ده، یا یعنی کومو شاهانو یا کومو پاچاهانو د بیان ازادۍ ته څومره پام کړی دی، یا څومره د هغوی په وختونو کې خنډونه وو. اول پوښتنه خو به په دې اړه وکم چې کوم پاچاهانو یا کوم تاریخ چې تاسو ذکر کړی دی، د چا په وخت کې ډیر پام ورته شوی او د چا په وخت کې به خنډونه ډیر وو؟
باید ویم چې د امیر حبیب الله خان له وخت د ښاغلي کرزي تر وخته پورې او تر اوسني وخته پورې د سیاسي چلندونو په اړه باندې په حقیقت کې د کتاب کې کتنه شوې ده. په دې معنی چې څه ډول سیاسي چلندونه شوې دي، سیاسي مقامات او سیاستوالو، حکومتونو، حاکمانو، واکمنانو د بیان ازادي سره، ژورنالیستانو سره، لیکوالانو سره، هغو خلکو سره چې د حق د غوښتلو لپاره خپل غږ پورته کړی، څه ډول چلند کړی دی. په لومړي سر کې د امیر حبیب الله خان او امان الله خان ورپسې د حبیب الله خان کلکاني، او بیا د محمد نادر خان، او بیا ظاهر شاه، او وروسته بیا د هغه د صدر اعظم په دورو کې، او همدارس د داود خان پر ریاست جمهوری کې، او له هغه وروسته د کمیونیستي رژیمونو پایل ده. له کمیونیستي رژیمونو مخکې د بیان ازادي لپاره ښه کارونه شوي دي. په حقیقت کې د امان الله خان دوره د بیان د ازادي لپاره، د رسنیو لپاره، د تاریخ یو زرینه پاڼه بلل کیږي. سراج الاخبار هغه اخبارو چې د امیر حبیب الله خان له وخت را پیل سو، بل اخره هغه کسانو په دغه اخبار کې کار کوي چې د افغانستان د ازادي د ترلاسه کولو لپاره ډیر غټ رول لوبولی. لمړنۍ راډیو دستګاه هم په دغه وخت کې فعال شو. له هغې وروسته د ظاهر شاه واکمنی چې تر 2005 کال پورې دوام وکړل، هغه واکمنی و چې په حقیقت کې د بیان ازادي ډیر ډیر کارونه ورته وشول، ډیرو ته پام ونه شو، بیلابیلو صدر اعظمانو چلندونه ورسره فرق کوو. د خپل د شاه د کورنۍ صدر اعظمانو یو ډول چلند ورسره کوو چې تقریبا پام نه ورته ساته. بیا ورپسې چې لاغین وروسته تکړه صدر اعظمان راغله لکه موسی شفیق او ځینې نور، دوی د بیان ازادي لپاره ډیر ډیر کارونه وکړل، او دا هم یو نسبتا آرام او د پرمختګ لپاره ښه دوره بلل کیږي. له هغې وروسته د کمیونیستي رژیمونو دوره وه چې په دې کې بیا د بیان ازادي، که څه هم چې رسنۍ موجودې وي، هغه رسنۍ موجودې وي چې د رژیم په ملاتړ کار کوو، د رژیم پر ضد باندې د هیڅ رسنۍ فعالیت نه لیدل کیږي. که لیدل کیږي هم ډیر په مخفي شکل باندې، به دوی مجلې او ورځپاڼې چاپولې، او په ډیر مخفي شکل باندې دا توضیح کېدلې. ډیر خلک په همدغو شعارونو او غږونو پورته کولو باندې ډیر خلک سرکوب شول، ډیر خلک مړه شول، ډیر بندیان شول. ورپسې د مجاهدینو دوره په دې دوره کې په حقیقت کې د دې لپاره چې تنظیمي جګړې ډیر زیات شولې نو د بیان ازادي ته هم را پام نه شوې خو بیا هم په یو ډول باندې د بیان ازادي موجوده و رسنۍ موجوده وي او داسې د کشمکش دوره په دغه وخت کې و ورپسې د مولا محمد مراخند یا د طالبانو دوره و په دې دوره کې هم په حقیقت کې هغه رسنۍ او چاپی مطبوعات اجازه درلود چې یوازې د دولت لپاره کار کوو یو راډیو د شریعت غږ راډیو ورپسې ځینې اخبارو چې یوازې د دولت په ګټه باندې کار کوي تلویزیون په مطلق ډول باندې په دغه دوره کې نو موجود دا هم تقریبا داسې یو دوره بلل کیږي چې یو اړخ دی صرف دولتي اړخ لري او د بیان ازادي هم تر ډیره پورې نه مراعت کیدله ورپسې د ښاغلي کرزي دوره و د امان الله خان په څیر د ښاغلي کرزي دوره هم ډیرو څېړونکو یو زرینه دوره بلل ده د کڅ هم چې د ازادي په وار وار ټکنۍ شوې ده ژورنالیستان سرکوب شوې دي په ځینو حالاتو
یا حتی غلطه استفاده ورنه شوې ده
غلطه استفاده هم په دغه وخت کې ډیر د پام وړ خبره ده چې غلطه استفاده ترې نه ډیره شوې خو په قانون کې او د حکومت ملاتړ په دغه دوره کې د بیان ازادي نه ډیر زیات دی او دا د ښاغلي کرزي د دورې یو لاسترړونه ده
خندونو پاړه تاسو یو یادونه کړی ده کلهند دي خندونو پاړه موایې
د بیان ازادي په وړاندې څلور ډوله خندونه موجود دي قانوني خندونه دي تخنیکی خندونه دي سیاسي خندونه دي او امنیتی خندونه دي په قانوني خندونو کې البته په ټولو دورو کې قانوني خندونو ته قانوني محدودیتونو او امتیازونو ته دغه پام شوې ده په دغه کتاب کې خو دغه ورسته فصل دي خندونو پاړه چې د ښاغلي کرزي په دورې باندې ډیر تمرکز لري ځکه چې په دې دوره کې ډیر کار ورته شوې ده که څه هم چې د افغان حکومت له قانوني پلاوا په نړۍ کې بکیدای شي دوه میا دریم هیواد چې د بیان لپاره دومره غټه ازادي ورکړې ده خو په ځینو حالاتو کې استثناءات منل په ځینو حالاتو کې د قانون نه پلي کېدل او بل اخر د همدغه قانون په سر باندې سم اڅارنه نشټوالی دا هغه څه دي چې قانوني خندونه رامنځته کړې دي په ځینو حالاتو کې خپل د قانون ځینی ماده دي مثلا په څلورم ماده کې د بیان ازادي پاړه باندې قانون کې راغلي چې هر څوک حق لري لدی پرته چې د دولتي چارواکو لخوا مخاوني ول شي د قانون له حکم سره سم معلوماتو غوړي ویل کېدوي بیان کړي ځینو دغه اصل ته پام نه دی کړی مثلا برته دولت څارنه نه ده پکړي د هر څه چې زړه شوی دی ویل دي دولت ته پکې خنځلې کړي دي سپکې سپوري خلکو ته ویل دي نو دا بل اخر د قانون ماتونه شول او ورپسې تخنیکی خندونه دي البته تخنیکی خندونه ما په څو ډول باندې ویشلې دي نه انډول توپ دی پروپاګاندا دا نه مسلکي توپ دی په نه انډول توپ کې البته د بی طرفي نه ساتل دي په اوسنۍ حالاتو کې ډیر داسې بیلګې لیدل کیږي په بحثونو کې خپل
خبرپوېږي چې دا خبريال هم طرف کې واقع دي ملمه هم په طرف کې واقع دي
دغه برخه کې خبريال ځان ډیر اوور اکټ کوي مثلا ډیر خپل مسولیت ډیر غټ بولي سرګندونی کوي حال دا چې د سرګندونو د نظر د شریکولو حق نه لري
دی یا حتی ځان یو څارنوال غوندي ګڼي دغه سی پښتنې
bale ځان ته اصول لري مرکه دغه ټول نه مراتول بل اخر نه انډول توپ ثابتوي او دا یو تخنیکی خند چې خپل ژورنالیست پکې ګرام دی او د دې اصلي عامل هم دا دی چې په افغانستان کې په اوسنی وخت کې ډیرو ژورنالیستانو او ډیرو داسې خلک چې پرسنۍ کې کار کوي هغه ژورنالیزم نه دلسته بل خبره ده پروپاګاندا ده یو مسله پرسنۍ کې راوځي چې هغه حقیقت هیڅ نه لري رسنۍ دومره په هغه باندې فوکس کوي دومره خبري چې بل اخر یو ډیره غټه موضوع ته نه جوړي مثلا د 2011 کال موضوع چې کله د بهرنیانو د وټلو موضوع و ټول خلک پریشان او حیران او
2014
هم داسې په دغه شکل باندې ډیر مثالونه هم دغه سنورم دي نو دغه هغه څه دي چې پروپاګاندا ده او پروپاګاندا هغه څه دي چې مثلا له خو خبرونه ډیر زیاته چټکی باندې د خلکو ترمنځ خبريږي
یعنی لک تر لګه د فیسبوک خبر ترمنځ او د وی رسنۍ خبرېدونکو خبر ترمنځ خو باید فرق وي
بله دا باید فرق لري یو خندم نه مسلکی توب کې څوک مسلکی نه وي په وی رسنۍ کې نو په خاط کې ډیر ستونزې رامنځته کولای
شي کله چې وجبه هم دا وی چې رسنۍ ډیر شوي او تقاضا یعنی هغه وخت کې ډیر واخو ژورنالیستان مسلکی کم وو نو هر چاته یو چانس پیدا شو یا فرزند وی رسنۍ مشر خپل زوی خپل وراره دوی هم راوسته لغه ژورنالیستان کل کنه نو
ژورنالیست یو مسلکی شخص تعریف شوی ده خو که اوسنۍ حالت ته کتل شي ځوانان مسلکی اشخاص نه دي له دولسه مفارق شوی دي راځي په یو پروګرام کې د چلونکو په صفات باندې کار کوي نو
دا به لدی کوم روزنی ټریننګونه هم واخلي
بله نو
ستانګزې سه برسته پښتنه به میداوي چې تاسو په خبرو کې دا خبره هم یاد کړی چې بیان ازادۍ نه کله کله ناوړه استفاده هم شوی یا سم نه د کارول شوی او د دې ترڅنګ مونږ تاسو دغه د وینو په روزنی ژوند کې هم چې کله مونږ په مراکو پسې ځو یا د یو شاله خوا ښه چلند کیږي یا فرزن ژورنالیستان وهل کیږي یا توهینیږي دغه خبرې هم ټول شته دی او دې ته پکدو چې ژورنالیزم یا رسنۍ چې دی څلورم ځواک بلل کیږي نو څه فکر کوئ دغه ستونزې تاسو په نظر کوم حل لار لري او څنګه باید حل شي؟
لکه څنګه چې موږ ټول شکر مسلمانان یو، په اسلام کې د بیان د ازادي په اړه باندې ډېر ښه امتیازات ورکول شوي دي او په ترڅنګ محدودیتونه هم وضع شوي دي. د اسلام د سپیڅلي پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم څخه ډېر داسې حدیثونه پاتې شوي دي چې په هغې کې د بیان د ازادي په وړاندې ډېر ښه نظر ورکړل شوی دی. مثلا دوی هغه څوک چې د یو جابر سلطان په وړاندې خپل غږ پورته کوي تر ټولو برتره جهاد بللی دی. دغه خبره په ځینو حالاتو کې خلکو ته د دې اجازه ورکړلې چې د هغه په وړاندې غږ پورته کړي، خبرې وکړي. داسې ډېر څه راغلي دي، مثلا ویلي دي چې ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتم الحق وانتم تعلمون، او حق او ناحق سره مه ګډوئ، په داسې حال کې خو بالکل حق مه پټوئ چې ښه پوهیږئ. نو دغو اصولو ته په پام، یعنی په لسګونه داسې نور احادیث او آیاتونه راغلي دي کې سمه مطالعه ترې وکړو، دغو اصولو باندې ولاړ اوسو، او تر څنګ هغه وضعي قوانین هم چې تر ډېره پورې له قرآن پاک نه دا په استناد اخیستل شوي دي. نو دغه اصول که موږ ټول ومنو، که موږ حق او ناحق سره ګډ نه کړو، چیرته به مثلا کوم خنډ سره مخ شو؟ که موږ خپله ژورنالیستان اوسو
او د جابر پر وړاندې چې خبره وشیم خو مشکل حلیږي.
بالکل، خو په دغسې حالاتو کې که غواړي چې مثلا د جابر سلطان په وړاندې خپل غږ پورته کړي، د ژورنالیست په کار ده چې له هغه نه ملاتړ وشي. نه کېږي چې مثلا خپل ځان په خطر کې واچوي او داسې یوه خبره وکړي. لکه څنګه چې په افغانستان کې په وار وار دا مثالونه کتل شوي دي، که چا د یو جهادي مشر او یا بل مشر په وړاندې کوم رپورټ خپور کړي، هغه تر مرګه پورې وهلی ډبولی دی. نو هغه څه دي